السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې دغه ورځ مو په خوشحالۍ سره تیره کړې وي، د خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټر وایي چې په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکې ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. رابرټ بنټ په ځانګړې توګه د هغو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې چې په کابل او مزار شریف کې په وروستیو کې پر شیا لمونځ کوونکو وشو. طالبان وایي چې دا بریدونه داعش کړي او دوی هم له خپل اړخه د دغو بریدونو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې زیاتوي چې افغانستان ته باید سوله او ثبات راشي. هغه همداراز په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو او د ښځو او نجونو د زده کړو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرونی خپور کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخا د تریتم کېدو مسأله وڅاري او په اړه تحقیقات وکړي. د کمیټې په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزینه خبریالانو په کارونو کې د خنډ رامنځته کېدو ډډه وکړي. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لاسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو ځایي چارواکو هم د لاسو کسانو نیول تایید کړي دي، خو ویلي دي چې دغه کسان د تحقیقاتو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بولې دي. د پنچیر امنیت قمندان ویلي چې بیول شوي کسان مشکوک وو. روسیز واکونه د اوکران په خطیز کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایی هڅه پیل کړې. د اوکران ولسمشر وایي چې روسیز واکونه د دې سیمې د خارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې په نتیجه کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي دي. او د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغې میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي دي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او له سیمې پښې سپکې کړې. ایراني رسنیو ویلي تهران کې نن په یوه جلا پېښه کې دوه پولیسان ټپیان شوي دي. فارس اژانس ویلي تهران کې یو کس د خلکو د راټولېدنې پر مهال پر پولیسو ډزې کړې. تر اوسه د دواړو پېښو انګیزه معلومه نه ده، خو د تهران د پېښې عامل نیول شوی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلور ویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 9.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.13، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 1.25.
دا و خبرونه او د هوا حالات وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو خپلواک څېړنه غواړي. طالبان هم له خپل اړخه دا بریدونه څېړي.
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالبا د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي.
افغانستان کې د داعش د فعالیتونو هدفونه څه کېدای شي؟
په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي چې د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی.
کندهار کې مو د انارګل مشاعرې ته هم بیایو.
ګل مې د انار په حافظه کې دی، مخ مې د نګار په حافظه.
او اوکراین وایي دغه هیواد د ختیځ په یو ښار کې ځواکونه د کلابندۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو شاودنو ته په اشاره ویلي دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په مزار شریف او کابل کې ورسوي چاودنو چې پکې ملکی وګړي په نخښ شولند خمن کړي. خغل بنټ په خپل ټوئیټر پاڼه په افغانستان کې د مخبر زیاتیدونکو ترورستي بریدونو په اړه د بشپړې څېړنې غوښتنه کړې. هغه لیکلي دا نور بریدونه بشپړې خپلواکي او هر اړخیزې څېړنې ته اړتیا لري. په مزار شریف او کابل کې د پنځشنبه ورځې په چاودنو او بریدونو کې د شپاړس ماشومانو په ګډون یو ویشتنه ووژل شول. په مزار شریف کې د شوې او چاودنو مسؤلیت داعش ډلې ومانه. هغه ډله چې طالبان وایي له پښو یې غورځولې. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې بریدونو په شفافت څېړنه ټینګار کوي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل
دغه پیښې موږ هم تر تعقیب او تحقیق لاندې نیولې دي. غالباً د داسې جنایتو تر شا د داعش په نامه پدیده چې کومه یادیږي هغه دي، ځکه چې هغوی د شیعه هیوادوالو یا د ځینو صوفی کرامو په وړاندې داسې خشن برخورد کوي.
په مزار شریف او کابل کې پر ملکیانو چاودنې د ملګرو ملتونو سرمنشیان تونی ګوترش هم غندلي او د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړي. د ښاغلي ګوترش ویان سټیفن دوجاریک په یو بیان کې ویلي جمعاتونو په ګډون پر ملکی وګړو او ملکی ځایونو بریدونه د نړیوال بشر دوستانه قانون لمخې په کلکه مند دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر ټولو خوا وغږ کړی چې د قومي او مذهبي لږکیو په ګډون ملکی وګړي خوندي او تر خوا یې د دوی د مذهب او عمل د ازادۍ حق تضمین کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د جمعې په ورځ د هند د صدر اعظم د ملي امنیت صلاحکار اجیت دوال د افغانستان په اړه په څلورم سیمه ییز امنیتي ډیالوګ کې د وینا پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او په دې هیواد کې د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې د ترهګرۍ په ځپلو ټینګار وکړ. د طالبانو یوه لویه دعوه په افغانستان کې د ټولیز امنیت خوندي کول وو. هغه دعوه چې اوس تر نیوه کې لاندې ده. د 2021 کال د اګست له 15 وروسته د داعش ډلې په افغانستان کې خونړۍ حملې کړې. د کابل هوایي ډګر نیول او بیا په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعات وروسته یو چاودنو هغه پیښې دي چې داعش مسؤلیت منلی. خو په غبرګون کې طالبان ویلي داعش ډله یې ځپلی او ژر به یې پادشونی حمله منځ یوسي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون ډیرو بهرنیو هیوادونو ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش او القاعده لړۍ د فعالیت په پراخېدو اندېښنه ښودلې.
ومریدل چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي چې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریز بریدونه باید په خپلواک توګه وڅېړل شي. د ریچارډ بنټ اشاره په کابل او مزار شریف کې پر شیال منسکونکو وروستۍ خونړیو بریدونو ته د دغه بریدونو مسولیت په ظاهره داعش وسلواله منلای دی. په داعش وسلواله ډلې فعالیتونو باندې له پخوا هم انتقادونه دي او ګاونډیان اندېښمن دي چې ممکن دوی له افغانستانه ګاونډي هیوادونو ته هم زیان واړوي. د داعش د فعالیتونو هدف څه کېدلی شي او دغه ډله له طالبانو سره څه ډول تضاد لري په همدې او اړوند نورو مسایلو زموږ همکار سلطان محمد سرور د چارو له کتونکو محمد زمان مزمل سره مرکه کړي.
افغانستان خو د بحران جوړونکو ګاونډیانو د لوبې میدان ده. آسمان به یا به مجاهد نوم پیږدي یا به داعش نوم پیږدي یا به یو بل نوم پیږدي. او اوس وخت کې چې هغه حکومت کې چې کومې ډلې وي د هغوی په رابطه خلک ډېر حساسیت لري. داعش لا تر اوسه نه ده تجربه شوی، کابل ته نه ده راغلی. نو ډېر خلک دغه بې ثباتي افغانستان ته د داعش په عنوان وغواړي جوړوي. فکر کوم چې کېدای شي نورې ډلې هم میزبانې شي د همدې حوادثو. او دا مثلا پکې ده چې د شمال کې د داعش مسله احتمال ده چې د ګاونډیانو د فاره ځینې ګاونډیان جوړ کړي یا د نړۍ ځواکونه چې هغوی وتهدیدوي. او په دې خاطر د داعش په معنا جوړوي که د طالبانو دا یو طرفه تسلط د سوال سره مخامخ کی چې دوی یو نه مسالات نه دي او د داعش خطر ده. بیا به د داعش مخ کې د طالب په خطر باندې مسیمه ته خلک او مداخله وکړي او هغه وکړه. دا ځینی فکر کوم چې دغه نامه داعش افغانستان کې ډیر جدي خطر نه ده، ځکه د دې سوچ عربي بستر ده افغانستان کې د داعش لپاره هغه نشته. او کېدای شي یو تعداد خلک طالبانو په اول کې وزبرول او دوی اشتباه وکړي، په ځای د دې چې د هغوی سره قانوني طبیعي معامله وکړي. هغوی سره هغه معامله وکړه په ننګرهار دې ځایو کې چې د افغاني کلتور نه بیرون وه، ډېر د امریکایانو د معاملې نه متاثره وه. ښه کار ونه شه
استاد
خلکو په کور چاپه اچوه. دا خو افغانان دي د طالبانو سره خو ډیر زور ده چې دوه طالبان هم یو سیمې ته ورولېږي، ډېر تاثیر لري
استاده.
ولی چې څوک مجبور کې هغه بیا همدا کار کوي، لکه پرون چې طالبان امریکا مجبور کړه په چاپو باندې، په سفریاګو سفردو باندې، حقیقت خبر ده بندیخانو کې ډېر وچړل. بیا خو نو انسان د ځانه د دفاع ارشته کوي.
د داعش او د طالب ترمنز مفکوروي اختلافات څومره واټن لري، څومره دوی یو بل سره توپیر لري؟ چون طالبانو هم اسلامي نظام،
طالبان ګوره، طالبان یو سنتي مذهبي قصر ده او دوی سره د صباح ډیر شیان دي، د خپل ماحول سره د پیوان دي. دو داعش په عربي ملکو کې دلته دا یو داسې پدیده ده چې د ماحول سره د تطابق ظرفیت کم ده. هلته عربي منطقه کې په ځای د دې چې خپل اجنداوې او خپل اهداف ته ورسېږي، خلک ډېر متضرر کړل.
د سیاسي چارو کتونکي او لیکوال محمد زمان مزمل و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو،
ازادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
په افغانستان کې یو شمیر محصلان او محصلانې وایي چې سږ کال په پانترونو کې د استادانو له کمښت سره مخامخ دي او دغه کمښت د درسونو پر بهیر هم ناوړه اغیز کړی دی.
هر روز کته دون دروزه پانتون میرم اصلا خوشایند نیست برام ورود شدن به پانتون.
دا انجلی د کابل پانتون د څلورم کال د یو پانزی محصله ده. دا وایي د استادانو کمښت او په تدریس کې د نوی ګمارل سوي استادانو د کافي تجربه نه لرل هغه څه دي چې لزده کړې ضرورت کړی ده. دغه محصله چې نه غوړي د امنیتي ستونزو لامل پراپور کینو مخستل سي، وایي دوی لستونزو لوګي او بي وزلي سره سره خپل درسونو ته حاضريږي، خو یو شمیر ستونزې لکه د استادانو کمښت او د نوی ګمارل سوي استادانو به تجربه توب عملی مخوته د رسیدو د مخنیوي لامل ګرځي.
ما استاد کافی نداریم، در پانزوی های دیگه خبر است ما استاد کافی ندارن،
حتی استادان نلری لنو رو پانزوی و همچه خبریم استادان نلری همچنی مزمونشته چه هیس استاد نلری دا دی شلکیسد از موین نگدیگی انده داغو مزمونون و لمره پانی هم ندویلی، هم دارنگ همونگ هم یا مزمون نرو استاد یه چه لهمغی لمره و رس ندیرغلی یوازی مقتد مضمون نوم لیکلی.
پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنی دو ورسته د بیلابیلو پوهنتونونو ډیری افغان استادان د هیواد پریښودو ته اړ سوي او یا هم دندې پریښېدي. یوه بله محصله هم چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي، په تدریسي ساعتونو کې د استادانو له کمښت شکایت کوي.
متاسفانه ما در شرایط فعلی به کمبود استاد خودم شخصا صرف ما مواجه
له بده مرغه شخصا زموږ ټولګی په اوسنیو شرایطو کې د استادانو له کمښت سره مخ دی. ډېرې ورځې چې پوهنتون ته ځو یو شمیر مضمونونه مو هېڅ نه تدریسېږي د استادانو د کمښت له امله، او دا بیا د دې لامل شوي ټول محصلین له دې درکه وځورېږي او له درسونو زړه توري شي.
طالبانو پر افغانستان تربیه وکمنې دوه وروسته د خزینه او نارینه محصلینو ټولګي هم جلا کړل. اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې خزینه محصلین او درې ورځې هم نارینه محصلین د درسونو ویلو اجازه لري. یو بل محصله هم چې نغړی پر راپور کې نو مخستل سي، دا بیا د درسي ساعتونو په برخه کې د نوې ګمارل سوي د استادانو د ستونزو خبره کوي.
در کل
مشکلات
هسته،
هم از لحاظ
کیفیت درسی، هم در درسی کیفیت په لحاظ، او هم د استادانو د کمښت او درسی میتود په لحاظ. لومړی کې چې استادان کم وو او اوس یې چې پر ځای نور استادان ګمارل شوي، د درسی میتود او روش په لحاظ هیڅ استاندارد نه دی.
د دې تشې د ډاکولو مسولیت طالبان لري، خو دا چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې کوم پلان لري او کنه، هڅه موکړه په دې اړه دغه وزارت د چارواکي وپوښتو، خو له مقرر واړې کو سره سره بیا هم د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د صبح کابل ورسپانې خبريال علي اکبر خیرخال تیرو 15 ورځو را په دی خواله درک شوې دی. دغه مور ازادي راډیو ته ویل چې زوی له هغه مهاله چې د راپور لپاره تللی وو بیرته کورته نه دی راغلی.
علی اکبر تلی ریسکلان او د بامیان ولایت دی. خغلی علی اکبر خیرخوا چې د صبح کابل سیمه ایز ورسپانې خبریال دی، لته ریسی شم بیره په دی خو لا درکه سوای دی. د هغه مور لیلما آزادی رادیو ته وویل زوی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته 2 بجې د یو راپور د جوړولو لپاره له کوره بهر ووته او تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
دو بجی لشور اوت ویلی چه زم راپور جراوم او لحقه زیر پهانتون تزم مگور تپه تمو چه را بشی اشپک بجی شوی و شوی اتا او نه بجی شوی خو حقه را نگه خوزه هم کس معلومات را نگرل چه اوهی تا سولار شی موگی پیدا کهو دیر بورتن دخمنیو نور خوب نرازی پرکاله تشویش کس دشکی او رزی پر دوده نکوهی گو.
دا لطالبان غواړي چې د زوی د مندلو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د علي اکبر خیرخواور کېدل په کوردننه او بهر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپارولې دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکی استیون باتلر په یوه خبرپاڼه کې ویلي په کابل کې د خبریال علي اکبر خیرخوا له درکه کېدل او په هرات ولایت کې لیوي خبري ناستې د خبریال مرجان وفا شړل په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو برخه کې زموږ اندېښنې زیاتې کړې دي. د دې کمیټې په بیان کې راغلي چې طالبان د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري او د رسنیو ټولو نارینه او ښځینه غړو ته باید اجازه ورکول سي چې پرته له لاسوهنې راپور ورکړي. د دغې کمیټې په خبرپاڼه کې راغلي تر دې مخکې یې موندلې وه چې د طالبانو د استخباراتو اداره پر رسنیو او د رسنیو په کارکوونکو کنټرول لري او پر دوی فشار راولي. طالبانو وړاندې دا تورونه رد کړي وه. په همدې حال کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون پر ښځینه خبریالانو د حجاب باری کول غندنه کړي او پر طالبانو یې غږ کړی چې ټولو خزینه خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه ول لاسوهنې پرته کار وکړي. دغه فدراسیون د طالبانو دغه فرمان له رسنیو څخه د خزینه خبریالانو د ایستلو سیستماتیک حکم او د بیان له ازادۍ څخه په بشپړه توګه سرغړونه بللې ده. خو د افغانستان د رسنیو د بنسټ مشر ابو زر سارم سرپلی ازادي رادیو ته وویل چې د خبریالانو له کوم معقول دلیل پرته بې درکه کېدل یا زندانی کېدل د رسنیو د ټولو غړو ترمنځ ویره خپره کړې ده.
روسي ځواکونه د اوکرين په خطیز کې د لوهانس کولا د یو مخنیول لپاره نهایی هڅه پیل کړي.
د اوکرين په خطیز کې یو اوکرين چارواکي خبرداري ورکړ چې د دې سیمې د دوو پاتې شارونو له یو څخه اوکرين ځواکونه ته په کار دي چې تر محاصره کې دوه مخکې ووزي. له دې سره په یو وخت بریتانیا وویل چې روسیا د اوکرين په خطیز کې یو بری تاړتیا لري څو جګړې ته توجه پیدا کړي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی تیر شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل روسي ځواکونو د خپلو هڅو تمرکز دنباس ته اړولی دی ترڅو چې کولی شي له توپچی قوې او توغندیو کار اخلي. اوکرایني چارواکي وایي د روسي ځواکونو له لوري بې وقفې او بې توپیره اور د سیفرو دونیتسک ښار ټولې برخې تقریبا ویجاړې کړي او سلګونه ملکيانې وژلې دي. د سیفرو دونیتسک ښاروال الکساندر استریوک ویلي چې د فبروري له روسیو څخه پر دغه ښار د روسي ځواکونو د یرغل له پیله تر اوسه پورې هلته لشتر لشه 1.5 زر تنه وژل شوي او روسي ځواکونه شای د دغه ښار په لویدیس کې د لیمان سیمهونیسي چې د ریل ګاډو مرکز دی. روسیا غواړي چې په لوهانسک ولایت کې د لیسیچانسک او سیوردونیتسک ښارونه ونیسي. د دغو دو ښارونو د نیولو په صورت کې ټول ولایت د روسانو لاسته لویشي. د لوهانسک والی تایید کړی چې اوکرایني ځواکونه په دې سیمه کې د شاتک په حال کې دي خو ټینګار کوي یوازینی لوی لار چې پر دونیتسک سین تیریږي او سور دونیتسک او لیسچانسک ښارونو ته غځیږي لا هم د روسي ځواکونو په لاس کې ده. دې ته په پام چې روسیې د دونباس سیمې بشپړنیونه د خپل یرغل اصلي هدف بللې د پوځي چارو د متخصصانو په نظر د سیوردونیتسک او لیسچانسک ښارونو نیونه د ختیځ جبهې په جګړه کې مهم بدلون ګڼل کېدای شي.
د خبری مجلې خبری تو کې هم پای ته ورسېدل. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس په پاتې شیبو کې د اجمل اند ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خی چاري د خبرونه په دې برخه کې مو هر کله کو. په کندهار کې د انارګل دودیزه او کلنې مشاعره جوړه شوه. خو مخکې لدې چې د دې مشاعرې ریپورت درته وړاندې کوو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راواخلو، نورستان ته ځو چیرې چې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې اور لګیدلی. په نورستان کې چارواکي وایي د لویدیز نورستان نورګرام ولسوالۍ شامدرې ځنګل کې لګیدلی اور کنټرول کړی او په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د دښمنۍ د پای ته رسولو هڅه کوي. دا یادی دښمنۍ لامل هر کال د شامدرې ځنګل کې اور لګیږي او همدارس د یادو قومونو ترمنځ خونړۍ جګړې هم رامنځته کیږي. اور د تیرې پنځشنبه په ورځ لګیدلی و. د موضوع تفصیل په دې ریپورت کې.
د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورګرام ولسوالۍ د شامدرې ځنګل کې لګیدلې اور مهار شوه او همدار از هڅه کوي چې په شامدره کې د پترنګ او چاهل قومونو ترمنځ د پخوانی دښمنۍ پر اور هم خاورې واچوي.
اور مهار شوه د کمزګ چې لګیدو مغه زیاده څه ساهید سی وی چې غزمه کې دلاري اور خوري څوونه دلاري کوونه دلاري خو چنسی باندې څنګه وڅ شوی دي کمزګ چې زمه کې دلاري خوري نو هغه مغه ترتیب سره نو ان شاء الله اور مهار د دښمنۍ باره کې مر ډیر جدي دي هغه دواړو قومونو سپینګيري په پارون کې ډیر وخت باندې مداروجه کې زمما په خیر خوشي کړی دي په ضمانت باندې دا غو مسله شروع کو قانونا دواړو نه د ستون اغست دي.
که څه هم چې تر اوسه د شامدرې په ځنګل کې د اور لګیدو لامل نه دی معلوم، خو د سیمې خلک وایي چې په ځنګل کې له اور لګیدو وړاندې په یاد دره کې وو کورونه هم سوځول شوي. د نورستان په یو شمیر سیمو کې د ځمکې ځنګل اوبو او څړځایونو پر سر د قومونو او کورنیو ترمنځ دښمنۍ شتون لري چې هر کال په کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبلا وړي او د یادو دښمنیو په اور کې د نخترو او زنغوزیو شنه ځنګلونه هم سوځي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
په کندهار کې د انارګل دودیز او کلنې مشاعره جوړه شو. دغه مشاعره چې هر کال د انار د ګلونو د غوړېدو پر مهال جوړیږي، سکل د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هواد لبیلا بیلو سیمو څخه شاعران او فرهنګیان وربلل شوی. کته هم په دغه مشاعره کې د تیرو کلونو خلاف انتقادي شعرونه نه وخو، یو شمیر شاعرانو د انارګل پستاینه او دغه راس حماسي او د مینې شعرونه ویل او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم نندارې ته وړاندې شو. تفصیلي په ریپورت کې اورو.
گل می دا انار پا پنزا کدی مخ
دا انار گل دودیز او کلنې مشاعره هر کال په کندهار کې د انار د ګلونو د غوړېدو پر وخت د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو په ګډون په همدې ورځو او شپو کې جوړیږي. دغه مشاعره د پنځشنبه په ماښام د عینو مینې په شارګوټي کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا را بلل شوی و. انارګل مشاعره د ماښام له 9 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته دوام وکړ چې پکې شاعرانو د انارګل د ستاینې ترڅنګ یو شمیر حماسي شعرونه وویل.
گل می دا انار پا پیزا کدی مخ می دا نگار پا پیزا کدی
دا عشق راز که دا دردونو حساب نویوی فا عشق راحتونا پا حساب دا خاموش هدیرو پلو درنیج د خاموش هدیرو پلو درنیج بس کتول څمر سخیس انقلاب.
د مشاعره ته د کندهار ترڅنګ د افغانستان له بیلابیل سیمو هلمند، زابل، روزګان، خوست، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا، کابل، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو څخه شاعران او فرنګپال وربلل سوي وو. که څه هم د تیر کلونو خلاف په دغه مشاعره کې انتقادي شعرونه نه و، خو یو شمیر د مینې شعرونه وویل سول.
ستان امن مزری کې لکه څریکه ده انتیکه ستان امن مزری کې لکه څریکه ده انتیکه ده سیمه یې نیولې ستراتیژیکه ده انتیکه یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه راډنډې دي یو ځل دې په سترګو کې شینکې اوبه راډنډې دي بیا نو په کې کش د رنجو لیکه ده انتیکه
ده کړې بیا و
غنم رنگ نن مدی پرزل وریگی غنم رنگ نن بی حد تنهایی دا غنم رنگ حسن لغم مرد شم غنم رنگ دیر گران جدایی دا.
پا په مشاعره کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی محمد یوسف وپا پر شاعرانو او لیکوالو ژغ وکړ چې د شعر او قلم په ژبه د اذهانو په جوړولو کې کار وکړي.
دا شاعرانو زمواري ده، دا لیکوالانو زمواري ده، دا د فرهنګیانو زمواري ده، دا د مسولیت تولیږي.
په دې مشاعره کې د شعر او شاعرۍ ترڅنګ تمثيلي پارچې هم شاملې وې چې د هیواد پر ناخوالو خبرې کولې. انارګل، نارنجګل، بادامګل، مڼېګل، سنځلګل او د هلمند سپاند سیند د هیواد مشهوري کلنې مشاعرې دي چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې د سلګونو شاعرانو او فرنګپالو له لوري لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او چغلې نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه مخته راغلي څوې په دې خبرونه کې راخلو.
سلامونه نیک هلی ز عبد الکبیر له کابل ولایت څخه د ستاسو سره په تماس کې يم. دا مې پیغام مې دادای چې موږ په کابل کې پراته یو ولاکه یو رقم مرسته سوي کومکونه راځي او ولاکه پیګو چې دا کومې خوازي هو دا زما پیغام دی تر ټولو جګپړو چارواکو پوری ورسیږي. زما غم دی وخړل سي وسه پوری چې مرسته راغلي یو مرسته مو تر وسه نه دلیدلې. نامرستي چا سره کیږي او په څه ډول کیږي؟ موږ هولاد د پراتو د بیچارهګۍ نه منور دا خار او کلو کوڅو کې ګرځو ولاکه ور په پیدا کیږي. نو سره کوم مرستي دي چې دا راځي او مرستي اعلانې مرسته وسپیو دا دی وغه دی موږ سره هم مرستې نه دي چې موږ باید دا زما پیغام تر ټولو لوړ پورو چارواکو پورې ورسیږي.
دا وایم روزانه د رودات ولسوالۍ د کترزي د کلي اوسیدونکو دلته دا پای دا درې کال دی چې لګېدلې دا بس تشه دزګاه دغه دزګاه نه ده فعاله شوې. دغه دزګاه دې فعاله کړي چې د مسؤولو چارواکو په دغه ورسې دزګاه فعاله کړي. خلک ډېر انټرنیټ او همداسې موبایل د زنګ وخلو د سره ډېر مخامخ دي مشکلات سره دغه مشکل لاته حل کړي.
علیکم رورا چاپلی ولسوالۍ نه در سره په اړیکه کې یم د دولت آباد د نمرو نه. دلته چې د ډبلیو پی والا راشي هماغې زړو ملکانو ته راشي زاړه ملکان ورته وروره ټول خپل خلک وښئ چې موږ ورشو ورته یو کاټ راکوي د کاټ په ځای راته وي چې دا واري سروې راشي دا واري سروې راشي. نه هم همیش روانه ده ته باور په خدای وکړه وروره که موږ ته چای ودانه د جوارو دانه راکړي دا څه رقم من خوشاله چې زه طالبان راغله لک باغدار ته وسپارل شي کم نه. نه هم همیش ته روانه ده قسم نه که یو غریب ته دی دو کاټ ورکړی تاسو راشي وګورئ د دولت آباد نمرو کې دی دو چا ته کاټ ورکړی چې راشي خپل قسم ته مغه زړو ملکان ته راشي انجینران زړو ملکانو باندې وګرځي هغې د ورته وي ځای راځئ زمونږ خلک شته دی رور تاسو راشي خپل زمونږ د پیغام لوړ او مقامات ته ورسوي. دا څل روان دي دولت آباد نمرو کې مننه.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. نیکی لزه ګل محمد هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د پساو سیمې ستاسو سره په اړیکه کې یل کوم چې زما پیغام نشر روغتیا پالان د روغتیایي سپارښتنې کوي خو زموږ دغه پساو ته چې تقریبا بیخی دیر ساحه دا دیوی تقریبا جلا ولسوالی ساحه کیجی دا واکسیناتوران چی دی یه واکسیناتور والا ام ندیر آغالی پدا پینزه کالا ام نرازی ورته نخوش به طالبان هم رجاغ نورته کیی خو ازادی ورکلی دی نرازی چی دلتا کشنی هم واکسین کی یا دقا کی.
تاسو هم کولی سی چی ازادی راژیو تا دخپلی سیمی حال وایی د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 422 11 24 201.
د وسله لپاره هم دومره. د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.